دا مشال ریډیو دا سهار 9 بجې شروع دونکو نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د مې میاشتې 19 نیټه ده. زمونږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دی ولنه غړای سلام پښتونخوا کې درته ز هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د پاکستانی پوز د مشر کابل ته د سفر او د افغان پوز او حساب ځواکونو له مشرانو سره کیدونکې د نننې درې اړخیزې غونډې په اړه وري. دغه راز د بلوچستان په کوټه او یو شمېر نورو سیمو کې د بارانونو د لاسا خلکو ته د وخت او ځاني او مالی تاوانونو، د خیبر پښتونخوا په سوات کې ماشومانو ته له بېلابېلو ناروغیو څخه د حفاظت ټیکو لګولو د کمپین، او همداراز د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دویمې دورې د امنیتي مسایلو په اړه رپورټونه درته لرو. په سلام پښتونخوا خپرونه کې خوږې سندرې هم درته اورو، خو پیل خبرونو نه کوو چې شاهین بونیرې وړاندې کړي.
سلام شه سهار بخیر. د دی وخت مهم خبر ټاکل شوی چې سیمه کې د امنیت په موضوع د افغانستان پاکستان او ناټو درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړ شي. د بلوچستان د سرخار کوټې په شمول د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بارانونو یو شمېر کورونو او ولاړو پستونو ته تاوان رسولې، او په شام کې د دې هیواد د هوایي دفاع کمانډان د دمشق په ختیځ کې په جګړه کې وژل شوی. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د وروستیو نارامیو په اړه د بحث لپاره د افغانستان پاکستان او ناټو درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شي. د دفاع وزارت یو بیان دولت وزیري د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي په دې غونډه کې چې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف پکې هم ګډون کوي. د ډیورن کرخې په اوږدو کې د وروستیو شخړو په اړه چې افغان حکومت د پاکستان له خاورې برید بولي بحث شي.
افغانستان په امنیتی حالاتو باندې د سرحد کې خصوصا د راکټونو او د توپچی د مرمیو د راتک په حق باندې په دې حق باندې او په دې باندې خبرې وشي. د هغوی کومک همدار چې پریږ نه دي چې غیر مسول کسان مسله کسان د سرحد نه تیر شي او په افغانستان کې ګډوډي واچي یا وزن آرامه کړي. په دې باندې پاکستان په دې کې رول لري، ځکه چې مخالفین اکثره په پاکستان کې اوسېږي او هلته پټنځایونه لري مرکزونه لري.
د بلوچستان د سرخار کوټې په شمول د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بارانونو یو شمېر کورونه او ولاړ فصلونه تباه کړي، او د سرکاري چارواکو په خبره تر اوسه په دې بارانونو کې 2 تنه وژل شوي او 18 نور جوبل شوي دي. په سیمه کې د مشالې ډو خبريال وایي بارانونو د کوټې په زهري ټاون کې ډېر کورونه ړنګ کړي دي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي تر اوسه کوم چارواکي د حال پوښتنه نه ده کړې. بل لورته د صوبې په زیارت بارکان سیبی لورلای جوب او چمن سیمه کې هم د بارانونو کچکورونو او باغونو ته زیان رسولی دی. د بلوچستان د حکومت لخوا رسنیو ته په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی صوبایي حکومت هڅه کوي چې نه یوازې په کوټه بلکې په ټول بلوچستان کې چرته چې هم د بارانونو له کبله تاوان شوي مرستې ورورسوي. د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې کورمکی د کرفیو له کبله ځنډول شوی د 11 او 12 جمعتونو د بورډ امتحانونه بعد د نن نه پیل کیږي. د امتحان بعد تر 22 منټې پورې دوام لري. د کوهارت بورډ مرستیال کنټرولر کلیم الله 13 ورځ په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
12 تاریخ ولا پیپر دغه په 19 تاریخ باندې دی. دا کیمستری او سیویکس اور ایجوکیشن علم تعلیم کی ہوئی، اور بل جی 13 تاریخ ولا پیپر چې دا اسلامی ہسٹری دا په شلم تاریخ باندې دی. 16 تاریخ ولا اسلامی ہسٹری پارٹ 2 دا په یوشتم باندې دی، اور دبل چې دا کوم سائیکالوجی ولا دا اور دا په 22 تاریخ باندې دی.
د چارواکو په خبره په پاړشنار کې د زنانو د دوو امتحاني مرکزونو په شمول شپږ نور امتحاني مرکزونه دي چې ورپکې د سیمې 1500 زده کوونکي د 11 او 12 جماعتونو د پاتشو پرچو امتحانونه ورکوي. د افغانستان د انتخاباتو کورنیو سارونکو ټولنو د انتخاباتو لخپلواک کمیشن څخه د هغه سلګونو کسانو د لرې کولو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې چې د اوری د 14 من انتخاباتو په لومړي پړاو کې د درغلې تورونه پرې لګیدلې. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا، د شفافو انتخاباتو د ټولنې ټیپا او د سو نور ټولنو استازو پرون په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې د کمیشن هغه کارکوونکي چې د انتخاباتو په لومړۍ دوره کې درغلې پرې ثابت شوي باید له قانون سره سم جزا وویني. په بیان کې چې پرون په کابل کې د خبریالانو په مخ کې ولوستل شو، د انتخاباتو له چارواکو غوښتل شوي چې د دویمې دورې انتخاباتو لپاره نوي او ژمن کسان په دنده وګماري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په څلور ورځنۍ دوره د چین شنګای ښار ته پرون رسیدلی دی. نوموړی به دغلته د ایشیایي هیوادونو د خپلمنځي اړیکو او اعتماد سادۍ د پیاوړي کولو په اړه د سیکا کانفرنس په سرمشریز غونډه کې برخه اخلي. د ولسمشر دورې او په چین کې د نوموړي د مصروفیتونو په اړه د ولسمشر ویان ایمل فیضی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل.
په دې کانفرنس کې به جمهوریت حامد کرزی کانفرنس کې نومول ته خپله وینا اوري. د جمهوریت حامد کرزی وینا به د توریزم سره د جګړې په اړه او همدارنګه د چین د سیمیزو هیوادونو ترمنځ په مختلفو ساحاتو کې همکاري څنګه زیات شي، په خاص توګه په اقتصادي او تجارتي ساحاتو کې، او هغه ګډ مشترک تعهدات چې د سیمې هیوادونو سره مخامخ دي، دغو تعهداتو سره په ګډه څنګه مبارزه وشي او په مختلفو ساحاتو کې د سیمې هیوادونو ترمنځ همکاري اني لا څنګه تاخیر په دې اړه به دې کانفرنس وینا اوري.
ایمل فیضی زیاته کړه نن به ولسمشر کرزی د چین ولسمشر جین پینګ او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیدل کاته کوي، او د هغې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو میدانونو کې د همکارۍ په موضوع خبرې کوي. او له شام څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د هیواد د هوایي دفاع قوماندان د دمشق په ختیځ کې په جګړه کې وژل شوی دی. د اسلامي جبهې په نوم د مخالفینو ډله په یو بیان کې وایي جنرال حسین اسحاق د شام د هوایی مدافعې پر یو وړه د وسلوالو په برید کې زخمی شوی و چې وروسته یې سا ورکړه. بیان زیاتوي چې دا برید د شنبې په ماښام ملیحا خارګوټي ته نږدې شوی و. دغه و د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوردونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن کابل ته سفر کوي چې د افغان پوځ او حساب ځواکونو له مشرانو سره یو درې اړخیزه غونډه وکړي. په داسې حال کې چې افغان چارواکي افغانستان ته له پاکستان څخه د وسلوالو په تګ اندېښنې څرګندوي. په پاکستان کې د دفاعي چارو یو پوه وایي چې جنرال شریف به په نننۍ غونډه کې د هغو بریدونو مسله هم راپورته کړي چې په افغانستان کې میشت وسلوالې د پاکستان په خاوره کې کوي.
افغانستان په طرف د پاکستان د علاقې سره فوجي کیږي، نو زما په خیال زموږ فوجي مشر باید هغې توجه دې طرف راولي.
د بلوچستان په کوټه کې بارانونو د دې خار اوسیدونکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. د کوټې یو تن سپینګیره وایي چې د کور درې واړه کوټې خرابې شوي او دا چې مرستې ته څوک هم نه دي حاضر شوي.
یو خو بالکل نړېدلې ده، دوې کرکې د رایش قابل نه دي، څوک راغلي هم نه دي، نه زموږ پوښتنه کړې ده، نه زموږ په حال ځان خبر کړی دی.
او د پېښور په پښتخره سیمه کې د امن پر موضوع یو مشاعره وشوه.
موږ د خیبر د سیمې غټ غټ شاعران په دا مشاعره کې بللې، نو د امن په موضوع باندې د هغوی ګټور بحث مو ورو د هغوی نه فائدہ وخلو.
سلام پښتونخوا خبرونه کې خوږی سندرې هم درته اورو له مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف نن کابل ته سفر کوي چې دغلته د افغان د پوز کم مشر دی او دغه راز د احساب ځواکونو مشرانو سره یو درې اړخیزه غونډه وکړي. په دغه اړه را سره د اسلام آباد نه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان د ټلیفون په لیکه ده. رابعه، تاسو سلیم شي وایو. او دغلته ویل کیږي چې د پاکستانی پوز کم د عامه اړیکو څنګه د آی ایس پی آر چې ورته وایي هغوی یو خبر پاڼه هم خپره کړې ده، نو څه وایي دغه خبر پاڼه چې کابل ته دا سفر د پاکستانی پوځ د مشر څه وخت کیږي او دغلته په غونډه کې به څه خبرو کې جنډا به سوي دغه غونډه؟
ډیره مننه هارون صاحب. پاکستان پوز د مدوات د څنګ کې آی ایس پی آر تر مخه ارمی چیف جنرال راحیل شریف بچ دی هغه نن کابل ته ځي. په دې یو ورځني سفر کې به د پاکستان پوز مشر د اسحاف کمانډرانو او افغان پوز الا چارواکو سره خبرې کوي. دا د جنرال راحیل شریف افغانستان ته لومړی دوره ده. هر سه پاکستان کې کارپوهانو د ارمی چیف دا دوره مهمه بللی ده او ویلي دي چې یو خو د دې کار په اخر کې افغانستان او ارمی پوځیان روان دي، بل افغانستان کې نوی حکومت را روان دی، نو په دی دوره کې بچی دی ارمی چیف هلته د امن او سکیورټی په اړه خبرې اترې کوي. کارپوهانو په وینا چې دا دوره داسې وخت کې کیږي چې تیره هفته دواړو ملکونو په پولو هم کشیدګی هم مخته راغلې ده، او په دې اړه هم داسې ویل کیږي. دا کارپوهان وایي چې خبرې اترې به دغه کم افغانستان کې چې کم چارواکي د ایسا خو د افغان د پوسټ سره په خبرې اترې کوي.
عربیا دغلته بل موضوع هم دا دغه پاکستانی چې کوم د ټي وی چینلونو دی میډیا ادارې دی او د حکومت او د پوز بیا د ایسای ترمنځ کوم یو کړکیچ رامنځته شوی دی. په دغه اړه هم وایي چې د پاکستان په مرکزی حکومت کې چې د اطلاعاتو وزیر دی پرویز رشید هغه پرون ځینې خبرې کړې دي، نو په دغه اړه هم ته معلومات لري او موږ سره شریک.
بالکل هارون صاحب، د اتوار په ورځ مدوا سے په خبرو کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر سینیټر پرویز رشید ویلي دي چې مطبوعاتو په ازادي حکومت کې کین لري او د سوال کولو ازادي به وي. په دې خبر په دې میډیا سره په خبرو کې د پدې خبره هم زور ورکړو چې مطبوعات د ذمہداران او صحافت وکړي چې قومي مفادات تحفظ وکړي شي. بل هارون صاحب د خپل خبرو کې دا زیاته کړه چې د مطبوعاتو د نظم اداره پیملا چې کوم ده، نو مطبوعاتو لپاره اصول او ضابطه اخلاق لپاره یو دا اداره جوړوي او په دې لړ کې ټول میډیا سره هم مشورې روانې دي. نو دا خبره هم وکړه چې کیبل اپریټرز په خپل دایره کې کار کوي او په خپل د میډیا چې کوم دي چینل بندول نه ډډه کوي. هم څه د تیرې نه په اورس چې دی د اطلاعاتو سیکټری هم په کمی سمري کې کار نه کوي ته ویلي چې پمره د مطبوعاتو په شرط اخلاق او اصول کار کوي او کوم میډیا ادارې خپل حساب ته اخلاق باندې کار وکړي نو په دې به عمل درآمد آسان وي. هغه سه د کم سیکټری چې د خبره هم کړي وا چې اطلاعاتو پر رسایل لپاره د یو بل مسودې ته حتمی شکل ورکړي شوی دی او کم بچي د ډیزر کایما کمیټې ته وړاندې کړي شي.
صحیح شو، ډیره مننه تاسو نه خو ورزولري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، نن د پاکستان، افغانستان او ناټو د پوځي مشرانو ترمنځ په کابل کې درې اړخیزه غونډه کیږي. چارواکي وایي په دې ناسته کې به پر پوله د امنیت ټینګښت او په جون میاشت کې د افغانستان د انتخاباتو دویمې مرحلې پر مهال د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان پر رول خبرې کیږي. بل خوا څېړونکي وایي له ترهګرۍ سره د مبارزې او په سیمه کې د امنیت لپاره ضروری ده چې پاکستان، افغانستان او ناټو په شریکه له خلوصه ډک ګامونه واخلي. بشیر ګواخ پرې رپورټ لري.
افغان چارواکي وایي د پاکستان، افغانستان او ناټو پوځي مشران نننې غونډه کې پر پوله د وسلوالو تګ راتګ او نورو امنیتی مسایلو په اړه خبرې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین دولت وزیر وایي د درې اړخیزه غونډه کې به دوی د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف څخه وغواړي چې د دوی په خاوره له پاکستانه د راکټونو وشتل ودرې او د انتخاباتو د امنیت لپاره پاکستان کومک او همکاري وکړي.
افغانستان په امنیتی حالاتو باندې د سرحد کې خصوصا د راکټونو او د توپچی د مرمیو د راتګ په حق باندې په دې باندې خبرې وشي. د هغوی کومک همدار چې پریږدي چې غیر مسول کسان، مسله کسان د سرحد نه تیر شي او په افغانستان کې ګډوډي واچي یا وزن آرامه کړي. پاکستان په دې کې رول لري ځکه چې مخالفین اکثره په پاکستان کې اوسېږي او هلته پټنځایونه لري.
تیر هفته د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې د پاکستان او افغانستان پوله ساتو سرتیرو د یو بل سره له دې عمله نښته وکړه چې د افغان چارواکو په خبره پاکستان د دوی خاورې ته ورننوته. اسلام آباد پوخا ورته تورونه رد کړي. د افغانستان د پوز یو پخوانی افسر او د امنیتی چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل هله خدا چې افغان چارواکي به د پاکستانی پوز مشر سره د اندېښنه شریک کړي.
پاکستانی پوز په کوم ځایونو کې چې ډېر وړاندې راغلي دي او افغانستان د هغه په حق له باندې ډېر اندېښمن ده، نه تنها په معروف ولسوالۍ کې بلکې پکتیکا کې، په خوست کې، دغسې په کونړ کې، په نورو ځایو کې هم را وړاندې شوي دي او توپونه راولي او راکټونه راځي. دا ټولې هغه خبرې دي چې د افغان ولس او د افغان چارواکي ټول په اندېښنه کې اچولي دي. د پاکستان دغه کړو وړو ته د شک په سترګه ګوري.
افغان چارواکي وایي هغه طالبان چې راتلونکي میاشت کې دونکي د افغانستان د دوهمې مرحلې انتخاباتو د ګډوډولو اعلان کړي، پاکستان کې خوندي ځایونه لري چې باید له منځه یوړل شي. د پاکستانی پوز یو پخوانی افسر بریګیډیر محمود شاه وایي د لومړۍ مرحلې افغان انتخاباتو لپاره د پاکستان امنیتي ځواکونو پر ډیورنډ کرښه خپل رول پوره کړي. هغه وایي افغانستان هم باید هغه وسلوال لمنځه یوسي چې له افغان خاورې پاکستان کې بریدونه کوي.
پاکستان خو د انتخاباتو مخکې دا فیصله کړې وه، بلکې صدمونه مغشتي چې
په پاکستان کې کوم خلک دي هغه خو آزاد نه شي او الیکشن کې خلاص تیار نه وي او هغه اوم شي. بل طرف ته افغانستان په طرف د پاکستان د علاقې سره فوجي کېږي نو زما په خیال زموږ فوجي مشر چې کوم دی هغه به د هغې توجه دې طرف ته راولي.
افغان چارواکو په خپل خاوره پر پاکستان د برید کوونکو وسلوالو شتون تل رد کړی دی.
د بشیر ګواخ رپورټ موریدو د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې د هیواد د پلازمینې اسلام آباد لپاره یو نوی سکیورټی پلان جوړ کړی چې زر به عملي کی. د دې نوی امنیتی پلان تر مخه به اوس رینجرز واکونه له پولیس سرتیرو سره په خار کې ګډې ګزمې کوي. له اسلام آباد د ریاض مساخیل رپورټ پرې ورو.
د داخله وزارت لخوا جاری شوی بیان مطابق د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د ملکی امنیتی صورتحال تر مخه فیصله کړي چې د اسلام آباد سکیورټی نوره سخت کړي او د دې مقصد د پاره به په اهمو چک پوسټونو د پولیسو سره سره د رینجرز ځوانان هم ولاړ وي. د دې ترڅنګ به رینجرز او پولیس په شریکه د اسلام آباد بازارونو او کوڅو کې گشت کوي. د داخله وزیر بیان چې کله مشال ریډیو د دفاعي چارو کارپو او پاکستانی پوسټ د پخوانی بریګیډیر سعد محمد په وړاندې کې خود نو دوی چې یو طرف ته طالبانو سره د مذاکراتي عمل سره ګټورې نتیجې نه دی راوتی او بل طرف ته د اسلام آباد کچره او سبزی منډې چاودنو د حکومت سره فکر پیدا کړی دی. دی وایي
رینجرز مخکره موجود دي لګونده کې زموږ خلک نفری به زیاته شي اختیارات کوي لګونده کې کمی به شي او شي خو چې دا معاملہ شو و دې باندې ډېر تشویش پیدا شو خاص کار په سفارتي حلقو کې چې دا دومره سانه سره یعنی د اسلام آباد منست راتلی شي نه بیا ډیپلوماټس هم یو ګرځي راګرځي او ډیپلوماټیک انکلیو کې بند راتلی شي ډېر خطر ده. زما په خیال باندې هغه په کنټینیوشن کې به اوس دا دی دغه روخ کله چې مزید په دا سختۍ.
بل طرف ته د سیمایزو چارو یو بل کارپو او لیکوالا ګلمینه بلال وای کراچۍ کې د رینجرو اپریشن سمره ګټه وکړه چې اوس به اسلام آباد کې هم رینجرز ولاړ وي. دا زیاتوي
اسلام آباد کې رینجرز راشي سبا ته فوج راشي سبا ته نور څه هغه ریکولی شي ای حکومت ته غیر اختیار دی. د کراچۍ شانخار کې سونه کال نه رینجرز اکټیو هم دي اوس دا دونه میاشت نه اپریشن
چودھری نثار علی خان بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل ولاړ دی او د جمعې په ورځ چودھری نثار علی خان د یوې خبري غونډې دوران دا هم ویلی وو چې باید د مذاکراتو راتلونکي پړاو نتیجه خیز وي. ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد کا پختو وائے مشال ریڈیو اور
اوریدونکو د بلوچستان د سرخار کوټه په شمول د صوبې په بیلا بلوسیمو کې بارانو یو شمیر کورونو او ولاړ فصلونه ته نقصان رسولی دی. د سرکاري چارواکو په خبره تر اوسه په دې بارانونو کې دوه تنه وژل شوي او ولس نور ژوبل شوي دي. له کوټې پرې زموږ همکار خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د کوټې د هزارګنجې په زهري ټاون سیمه کې بارانو لږ تر لږه لس کورونه تباه کړي او یو شمیر نورو ته یې زیان رسولې دی. د ټاون د وګړو په خبره کې یو پلو یې کچا کورونه نړیدلې نو بل پلو بیا له همدې ټاون سره چیرمه خړ راغلی او د دې خړ په غاړه یو شمیر کورونه یې ولیدي.
سلام علیکم.
یار محمد د خپل تباسي کور په غول کې په کار بوختی. ټول گاوانډیان یې ورسره دي او د خپل کور هغه سامان چې تر خاورو لاندې سوی د بیرته را ایستلو هڅه کوي.
غریبی د ورور ګرځبلارو در په در سو سر د خلاص 15 لک روپۍ تاوان اورسېدای مزدوري کو 100 روپۍ یا 200 روپۍ لاس رړې ګسر چلو.
د عبید الله په نامه یو بل سپینجرې بیا وایي د کور کڅه هم ټول په دې بارانو کې تباه سوی نه دی خو د اوسېدلو هم نه دی. عبید الله زیاتوي د کور یو خونه یې نړیدلې خو پاتې نورې یې بیا کرک سوی چې کله هم نړیدلې سي.
ما په کور کې درې کمرې چې دي هغه خراب سوی دي. یو خو بالکل نړیدلې ده. دوی کرک کې درایش قابل نه دي. څوک راغلي هم نه دي. نظمښ پښتنه کړي ده. نظمښ په حال ځا خبر کړي دي.
له دې سره بیا په همدې زیری ټاون کې یو شمیر کورنه د خوړ اوبو وړي چې یو هم د علي محمد پرامه د یو ځوان کور دی چې نیم اوبو وړی او نیم کوریا د خړ په غاړه ولاړ دی. د دې ټاون اوسیدونکو وایي تر اوسه لا هم ورته څوک سرکاري چارواکي راغلي نه دي. بل لورته د صوبې په زیارت بارکان لورلایي سیبي ژوب او چمن سیمو کې هم د بارانونو کچا کورو کار کروندې او باغونو ته هم سخت زیان رسولی. خو هلته د بلوچستان د حکومت لخوا رسنیو ته په لیږل سوې خبرپاڼه کې ویل سوي صوبایي حکومت هڅه کوي چې نه یوازې په کوټه بلکې په ټول بلوچستان کې چیرې چې هم د بارانو له امله تاوان سوی مرستې ورورسوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال راډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په سوات کې د سیاحت محکمې چارواکي وایي چې د روانې میاشتې د 19 نیټې یعنی لنن څخه تر 13 نیټې پورې د سیمې 6.5 لکه ماشومانو ته له بېلابېلو ناروغیو څخه د حفاظت ټیکو لګولو یوه لړۍ پیلوي. دا چارواکي د سوات له خلکو غواړي چې دغه کمپین د بریا لپاره مرسته ورسره وکړي. د نیاز احمد خان رپورټ پرې ورو.
په سوات کې د وبایي رنځونو مخنیوي ادارې ای پی آی مشر ډاکټر رحمت الهي وایي چې د سیحت محکمه به د سوات په 15 یونین کونسلو کې د شپږو میاشتو نه تر 10 کالو پورې ماشومانو ته د بېلابېلو مرضونو څخه بچ کېدو ټیکې لګوي او دغه رنګه د نورو مرضونو څخه بچ کېدو دوایانې هم ورکوي. د دغې مهم په اړه ډاکټر رحمت الهي وایي
ماشومان ته موږ ټیکې لګو، دا موږ خصوصي مهم شروع کړی چې دا ټیکې موږ ماشومانو ته کور ته ورسو، کور به ګوره دا ټیکې وکړو،
ډاکټر رحمت الهي وایي چې دې مهم کې به هغه ماشومانو ته ټیکې لګوي او د پولیو ساسکي هم ورکوي کوم چې په سوجه وړاندې پاتې شوي وي، خو زیاتره په دې کې به د جنګرې یا شری څخه بچ کېدو ټیکې ورکولی شي. شری سرنز دې په دا اړه ښاغلی وایي ډاکټر رحمت الهي وایي چې دې مهم کې به د سوات صحت محکمې پوهه کاروندان کور په کور دغه ټیکې ویډیا لګوي او دا وخت سوات کې امنیت ټینګ دی او موسم هم صحیح دی او دغه کې څه قسمه خنډان نشته، ولې اولس دې دوی سره مرسته وکړي چې خپل ماشومانو ته دغه دوایانې ورکړي چې د ناکاره مرضونو څخه بچ شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په کورم ایجنسۍ کې د کرفیو له کبله ځنډول شوی د 11 او 12 جماعت د بورډ امتحان به د روانې میاشتې پر 19 نیټه یعنی هم نن بیرته پیل شي. د چارواکو په خبره دغه څلور ورځنی کرفیو په پاړچینار کې د دوو ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښو د له منځه وړلو لپاره لګولې وه. تفصیل د طارق اورگزی نه اورو.
د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په کورم ایجنسۍ کې د کرفیو له کبله ځنډول شوی د 12 او 12 جماعت د بورډ امتحان به د دې میاشت 19 نیټې نه بیا شروع کیږي. چارواکو په خبره په پاړه چینار کې دغه امتحان به تر 20 نیټې پورې جاری وي چې پکې زده کوونکي به د هغه پرچو امتحان ورکوي کوم چې د دې میاشت 12 نیټې نه واخله تر 15 نیټې پورې د کرفیو له وجې پاتې شوي دي. د کوهار بورډ مرستیال کنټرولر کلیم الله مشال رډیو ته وایي چې ځل بیا د امتحان دغه فهرست دوی د سیمې حالات د ښه کېدو پس جاری کړی دی.
12 تاریخ ولا پیپر دغه په 19 تاریخ باندې دی. دا کیمستری او سیویکس اور ایجوکیشن علم و تعلیم کی مطابق اور بل جو 13 تاریخ ولا پیپر چې دا اسلامی ہسٹری دا په شلم تاریخ باندې دی. 16 تاریخ ولا اسلامی ہسٹری پارٹ سیکنڈ دا په یو سیستم باندې دی اور دبل چې دا کوم سائیکالوجی ولا دا اور دا په 22 تاریخ باندې دی.
چارواکي په خبره په پاړه چنار کې د زنانو دوه حالونه په شمول شپږ مختلف حالونه دي چې پکې تر 1500 د کوونکي به د 12 او 12 د پادشيو پرچو امتحان ورکوي. واضح دي چې په باړه چنار کې د دوه ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي له کبله امنیت ساتلو لپاره کرفیو لګول شوی و چې دا بیا څلور ورځې پس ته د چهارشنبې پورس ختمه کړې شوه. طارق اورگزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا،
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلور بجې.
اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د هیواد امنیتي ارګانونو غواړي چې د انتخاباتو په دویم پړاو کې د نوو انتخاباتي محلونو امنیت ټینګ وساتي. د په همدې حال کې د انتخاباتو امنیتي کمیشن بیا وایي امنیتي ځواکونه د رای ورکولو د نوو محلونو د امنیت خوندي کولو ته چمتو دي. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د دوهم پړاو د ترسره کولو لپاره د تیاریو په ترڅ کې غواړي ځان ډاډه کړي چې د هیواد امنیتي ځواکونه د رای ورکولو د سلګونو نویو محلونو د امنیت د خوندي کولو لپاره چمتو دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روانې اونۍ په پایل کې اعلان وکړ چې د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره به د رای ورکولو څه باندې 4000 نوي محلونه رامنځته شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له نویو هغو سره به د رای ورکولو د ټولو محلونو شمېره 4000 ته لوړه شي. د دې کمیسیون وایاند وایي له امنیتي چارواکو سره په پرونی غونډه کې د انتخاباتو د دوهم پړاو د امنیت په اړه بحث وشو. نور محمد نور ازادۍ رادیو ته وویل چې د نویو محلونو فهرست برابر شوی خو دوی د امنیت ډاډ غوړي. یو مسله دا ده چې امنیتي ارګانونه باید هڅه وکړي چې د دې نویو محلونو امنیت ونیسي. دا دوامدار بحث ته اړتیا لري او عملا کار پر روان دی. زموږ غوښتنه دا ده چې امنیتي ارګانونه ډاډ راکړي چې دا محلونه کوم ستونزه نه لري او امنیتي نیول شوی. خغلی نور وویل د نویو محلونو د جوړولو هدف د رای ورکونکو لپاره د زیاتې اسانتیا رامنځته کول دي. په همدې حال کې د انتخاباتو امنیتي کمیسیون وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د رای ورکولو د ټولو محلونو د امنیت نیولو ته چمتو دي. د دې کمیسیون مشر جنرال سالم احساس له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړ.
کوم محلات چې زیات شوي دي امنیتي ارګانونه د دې لپاره مکلف دي چې تامین امنیت وکړي او موږ د دې لپاره عامه تام آمادګي لرو او د خپل مسلق قواو په توانمندانو باندې مطمئن یو او دلته هم چې د خلکو حمایت او همکاري شته.
د افغانستان خلکو د وری په شپږ سم نیټه د ولسمشری او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ او افغان امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د ډاډمن امنیت د ټینګولو په خاطر د افغانانو او نړیوالو لستاینې سره مخامخ شول. ټاکل شوی چې د انتخاباتو دوهم پړاو د دوه مخکښو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزی ترمنځ د غبرګولیا جوزا په 23 نیټه ترسره شي.
احمد تکل اوریدونکو اوس هم د وتلی افغان سندرغاړي فرهاد دریا په غږ دغه غزل تاسو اورو.
داله نسکوروم دې تشوم خودن داله نسکوروم دې تشوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا تقدیر زولن دی جانا ترکو چوڑما زندانا نڑاوم دے تیروما خودنا پیالے نسکو راوم دے تشوما خودنا خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوم خود نا تندیا مات وم دے لگوم خود نا ہر میرا تزما ستا جلوہ پک بلے گی دیار دی تصویر خالا اے روما خود نا پیالے پیالے نسکو
د فرهاد د دریا په غږ دی غزل سره اوریدونکو د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. د شاهین بونیرینا د خبرونو لنډی سورو
ستوري مشه د یو مهم خبرونه ټاکل شوی چې د ډیورن کرخې پوګدو کې د ورستیو نارامیو پاړه د بحث لپاره د افغانستان پاکستان او ناټو درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شي. په غونډه کې بعد پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف هم برخه اخلي. د بلوچستان د سرخار کوټو په شمول د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بارانونو یو شمیر کورونه او ولاړ فصلونه تباه کړي دي. سرکاري چارواکي وایي چې تر اوسه په دې بارانونو کې دوه تنه وژل شوي او اوولس نور ژوبل دي. د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې کورمه کې د کرفیو له کبله ځنډول شوی د یولسم او دولسم جماعتونو د بورډ امتحانونه به د نن نه پیل کیږي. د امتحان به د روانې میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام لري. د افغانستان د انتخاباتو کورنیو سارونکو ټولنو د انتخاباتو له خپلواک کمیشن څخه دا غسلګونو کسانو د لرې کولو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې چې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د درغلۍ تورونه پرې لګېدلې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په څلور ورځنۍ دوره د چین شنګای ښار ته پرون رسېدلی دی. نوموړی به دغلته د ایشیایي هیوادونو د خپلمنځي اړیکو او اعتماد سازۍ د پیاوړي کولو په اړه د سیکا کانفرنس په سرمشریزه غونډه کې برخه اخلي. له شام څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د دې هیواد د هوایي دفاع قماندان د دمشق په ختیځ کې په جګړه کې وژل شوی دی او یوې وسلوالې ډلې پرون د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د پارلمان پر ودانۍ او د وکیلانو په دفترونو برید کړی دی.
لن خبرونه مو د شاهین بنیرینه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله نورو.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د موجوده حکومت په لومبي مالی کال پوره کېدو کې تقریبا 15 اونۍ پاتې دي او د موجوده مالی کال کارکردګۍ پر وړاندې کې د نوې مالی کال لپاره د قومي بجټ تیاریاں روانې دي. ادارې لیکي چې دا حقیقت دی چې ایولس میاشتې وړاندې قومي معیشت ډیر خراب وو خو اوس پکې لږ ډیره بهتري راغلې ده او تمه څرګندېږي چې راتلونکي مالی بجټ کې به سرمایه کارانو حوصله افزایي لپاره څه مثبت ګامونه پورته کړي شي. ادارې لیکي چې حکومت د لومبي مالی کال اقتصادي کارکردګۍ په جاده پاکستان اولس دا تمه لري چې راتلونکي مالی کال په بجټ کې به حکومت دوی مسلو لا ترجیح ورکړي او ورته به د ژوند اسانتیاوي ورکولو لپاره ګامونه پورته کړي. نو حکومت ته پکار دي چې سرمایه کارانو سره سره اولس ته خیر خیګړې بجټ پیش کړي په ګرانۍ کې کمې وکړي او د ښه معاشي صورتحال فائدې اولس ته ورسوي. اکسپرس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې به وخت بارانونو په ملک کې تباهي خوره کړې ده. نه صرف په پنجاب، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پسونو کورونه ولاړ فصلونه او باغونه متاثر کړی دي بلکې په مختلف ځایونو کې سیلابونو لوجه ځای خلکو ته ځاني او مالی زیان هم اړولې دي. ادارې لیکي چې تعجب خبره ده دا چې زمنګ د ملک چارواکي په ملک کې د اوبو کمی خبره کوي خو قدرت ورته د بارانونو په صورت کې ډېری اوبو ورکړي. نو زمنګ مشرانو لپاره دي چې دا اوبو ذخیره کولو څخه انتظام وکړي چې دا نعمت د اولس لپاره زحمت نه جوړيږي. مشرق ورسوانه هم په بارانونو خپل ادارې لیکري ده. ادارې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د بارانونو لوجه څه ځاني او مالی زیان شوی دي. نو د خیبر پختونخوا گورنر له د فوري نوټس اخستل پکار دي. ادارې لیکي چې پولیټیکل انتظامیه د پسیمه کې د بارانونو نشوي نقصاناتو یو تفصيلي ريپورت گورنر ته پېښ کړي او گورنر دا فرض جوړيږي چې پولیټیکل انتظامیه د ريپورت پرانا کې متاثر خاندانونو سره مرستې وکړي او داسې نظام دی جوړ کړي چې په فوري توګه د امدادي سامان دغه متاثر خلکو ته ورسي.
د
سیمه
حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د دی ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په ولیکنه کې راغلی په هند کې د کمپرست بھارتیا جنتا پارٹی په حکومت کې ل راتلو سره دغه هیواد تعلقات له پاکستان سره نور نشي خرابېدل خو زیاتوي چې په دغه اړیکو کې د خوالي راتلو امکان هم کم دی. بلخوا د ډیپلوماټ مجله په لیکنه کې وایي چې د افغانستان نوې جوړیدونکو ولسمشر به هڅه وکړي د دې هیواد د ستونزو حلولو په خاطر ټولې خواوې له ځان سره ملګري کړي. د دې لیکنو مهم ټکی د منور شاه ناورو.
دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼا خپل د مقاله کې لیکي د هندستان د وروستیو پارلماني انتخاباتو په اړه زیاتره څېړونکو ویلي وو چې د کې به یو ګوند هم واضح اکثریت ترلاسه نه کړي او راتلونکي حکومت به د بیلابیلو ګوندونو په اتحاد جوړیږي. خو د بھارتیا جنتا پارټۍ ساده اکثریت اخیستلو دغه څېړنې نیمګړې ثابت کړې. یاد قام پرست ګوند د ګجرات پخوانی وزیر اعلی نریندرا مودی د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره خوښ کړی دی. ورځپاڼه لیکي د هند د انتخاباتو دا هم ثابته کړه چې د دغه هیواد خلکو د آزاد فکر لرونکي او کیڼ اړخو ګوندونو په مقابله کې قام پرسته او ښي اړخي ګوند ته رای ورکړې. دا ښایي چې د آزاد خیال ګوندونو تیر حکومت د پام وړ کارکردګي ونه کړې شوه. دا راز په پاکستان کې هم په تیرو عامو انتخاباتو کې خلکو د کیڼ اړخي ګوندونو په مقابله کې ښي اړخي ګوندونه کامیاب کړل. د ورځپاڼې په وینا د نوي هندي حکومت جوړېدلو سره د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات نور نشي خرابېدلې، خو دې کې پرمختګ هم ډېر کم امکان لري، ځکه چې نریندرا مودي په دې غږ بوټونه ګټلې چې په هیواد کې به ترقی او خوشحالي راولي، نو ځکه به هغه ډېره توجه خپلو کورنیو مسلو ته ورکوي. البته د مودي سره په دې انتخاباتو کې د هندوانو سخت دریځ ډلو هم ډېر ملاتړ کړی او اوس به هغوی نوموړی د خپلې خوښې مطابق تګلارو جوړولو ته مجبوروي. بلخوا دی ډیپلومیټ مجلې د افغانستان تاریخ ته په کتو سره د دغه هیواد راتلونکو انتخاباتو ته کتنه کړې او لیکي چې افغانستان کې زیاتره مشران د قبیلو او کورنیو په ملاتړ جوړ شوی دی. د دې هیواد ورستی عام انتخابات چې پکې ولس په اکثریت سره برخه واخیسته، په نتیجو کې یو ولس مشریز امیدوار هم د 50% رایو ترلاسه کولو کې بریالي نشو. داراز په دویم پړاو کې بعد ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی ترمنځ مقابله وي. دا دواړه امیدواران د تیرو انتخاباتو د امیدوارانو سره رابطه کوي او غواړي چې د زیاتو نه زیات مشرانو مرسته ترلاسه کړي. مجله لیکي چې په دې دواړو امیدوارانو کې هر یو تن بریالي کیږي، خو هغه به نیغ په نیغه د هیواد د بنیادی مسلو لکه اقتصادي مشکلات، د سیاسي بې ثباتۍ اندېښنو او د امنیتي ستونزو سره مخ کیږي، او د هغې لپاره به دا ضروری وي چې راتلونکي ولسمشر یو داسې حکومت جوړ کړي چې پکې ټولې خواوې شاملې وي، ځکه چې د دې ټولو مسلو مقابله یو تن یا یو قومیت یوازې نشي کولای تر سوچې ټول افغان ملت یو موټی شوی نوی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، افغان حکومت د سوریې جګړې ته په ایران کې د ډیر افغان کډوالو د استولو د راپورونو په اړه څېړنه کوي. د وال سټریټ جرنل لوسپانې د راپور لمخې د ایران حکومت په دې هیواد کې ډیر افغان کډوال د ویزې او پیسو په بدل کې د تړباسي چې په سوریه کې د حکومت په ګټه جګړه وکړي. په دې اړه پرون د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې سینیټرانو هم اندېښنه وښوده. احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
ورسته لدې چې د سوریې جګړې ته د ایران د حکومت لخوا د افغان کډوالو د استولو په اړه راپورونه خپره شول، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه د څېړنې لپاره په تهران کې د افغانستان سفارت ته دنده سپارلې. د بهرنیو چارو وزارت وایاند شکیب مستغنی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت ته په دې اړه راپورونه رسیدلي، خو په تهران کې د افغانستان سفارت موظف شوی څو په دې اړه د راپورونو رښتینولي معلومه کړي.
د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت ته په تهران کې وظیفه ورکړي او همداراز د ریپټو مراجعو سره په تماس کې دی چې کوم موثق اسناد شتون ولري چې د دې کار د واقعیت یا عدم واقعیت دلالت وکړي د بهرنیو چارو وزارت سره شریک شي. خو که چیرې دغه واقعا شوی وي، نو د بهرنیو چارو وزارت دا پکلکه غندي او د کډوالو
خغلی مستغنی زیاته کړه چې کدا کار پر اختیار شوی وي، نو دا به د کډوالو له مجبوریت څخه ناوړه استفاده وي. د افغانستان د مشرانو جرګې هم پرون د دې جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د ایران لخوا د سوریه جګړې ته د افغان کډوالو د استولو موضوع ژر تر ژره وڅېړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په عمومي غونډه کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په دې اړه ایران څخه وضاحت وغواړي. مسلمیار وویل د افغانانو له بېوزلۍ څخه ناوړه استفاده کیږي، د سوریه جګړې ته استول کیږي او حل تمري
واقعا په ایران کې دردونکي پېښې شوې. د دې د حل لپاره باید د افغانستان حکومت لاره پیدا کړي، د هغوی د فقیرۍ نه سوی استفاده کیږي، واقعا د سوریه جنگ ته افغانان لګول کیږي او ته قرباني کیږي.
وال ستریټ جرنال ورځپاڼې تیره اونۍ راپور ورکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت په دې هیواد کې استوګن زرګونه افغان کډوال د سوریې جګړې ته لیږي. د راپور له مخې ایران افغان کډوال د 1500 امریکایي ډالرو او د استوګنې د ویزې په بدل کې سوریې ته استوي څو د بشر اسد د رژیم په پلوي په جګړه کې ګډون وکړي. د وال ستریټ جرنال د راپور له مخې د تیرې پنځشنبه په ورځ په سوریه کې د څلورو وژل شویو افغانانو د جنازې مراسم د ایران په مشهد ښار کې ترسره شول چې ګڼو خلکو پکې برخه اخیستې وه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، ایشیا ټایمز مجله په یو لیکنه کې وایي چې طالبان د افغانستان په جګړه کې د دې هیواد او ټولنې د کلتوري ارزښتونو په اړه خپل پوهه د یوې مهمې وسلې په توګه کاروي. په لیکنه کې د هغو ځانګړو شعرونو او ترانو یادونه شوې ده چې طالبان یې افغانانو ته د خپل پیغام رسولو لپاره پر اف ام ریډیو ګانو او ویډیو سی ډي ګانو خپروي. د دې لیکنې غټ ټکی له ما هارون بچاوري. د ایشیا ټایمز مجلې په لیکنه کې راغلی د افغانستان په جګړه کې د طالبانو د سخت مقاومت تر شا د دوی هغه ستراتیژي کار فرما ده چې د دې هیواد خلکو په تیره د پښتني سیمو اوسیدونکو ته د خپلې خبرې رسولو لپاره خپله کړې ده. لیکنه زیاتوي د افغانستان په جګړه کې ښکېل بهرني ځواکونه که څه هم په پرمختللو وسایلو سنبال دي، خو طالبان د دې لپاره چې د افغانانو پر ژوند او د هغوی پر کلتور او تاریخ خبر دي، د دغه هیواد د شخړې د پرمخ بیولو لارې ټاکي. افغان طالبانو له پخوا راهیسې دا خبره درک کړې چې د افغانستان په جګړه کې د دوی بریا همدغه ده چې ځانونه پکې ښکېل وساتي. همدا وجه ده چې دوی داسې بریدونه کوي چې بهرنیو ځواکونو ته زیات تاوان رسوونکي نه وي، خو د جګړې د ستراتیژۍ له پلوه مهم وي. لیکنه زیاتوي طالبان له دې سره هیڅ سروکار نه لري چې د نړۍ خلک په تیر هغه چې مسلمانان نه دي د دوی د نظریې او کار په اړه څه وایي. یوازینی فیکټور چې دوی فکر کوي د افغانستان د جګړې په ګټلو کې له دوی سره مرسته کولی شي، د افغانانو په تیره د پښتنو ملاتړ ترلاسه کول دي. طالبانو د همدې مقصد ترلاسه کولو لپاره له ځایي خلکو سره د اړیکو ساتلو او د پروپاګندې خپرولو یو کمپاین تر لاس لاندې نیولې ده. د دې په مقابل کې ایساف او امریکایي ځواکونو بیا د عام افغانانو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره ډېر څه نه دي کړي. د ځواکونو که څه هم د ولسی مرګ جوبلې کمولو په برخه کې زیات کار کړی، خو د افغانانو له ژبې او کلتور سره بیا ډېره آشنایي نه لري. لیکنه زیاتوي له هغه وخت راهیسې چې د طالبانو د کوټې شورا په وجود کې راغلی، دوی د مخابراتو او پروپاګندې یو غښتلی نظام جوړ کړی دی. طالبان خپل یو ویبپاڼه لري چې په 500 بیلابیلو ژبو کې چلوي. دغه راز پر آډیو کیسټونو او ویډیو سی ډي ګانو هم خپل پیغامونه خپروي. لیکنه کاږي د افغانستان ډیری خلک په تیره د هیواد د جنوبي سیمو هغه چرته چې د لیکنې تر مخه طالبان زیات نفوذ لري بې سواد دي. افغانانو هم د تاریخ په اوږدو کې د نړۍ د یو شمېر نورو روایتي ټولنو د وګړو په څیر د معلوماتو د یو نسل نه بل ته رسولو لپاره شاعري کارولې ده. طالبانو دغه لرغونې دود راغستې او د ځانګړو شعرونو او ترانو په جوړولو او پر اف ام ریډیو ګانو د خپرولو له لارې د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې د یوې مهمې وسلې په توګه کار ترې اخلي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوردونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی راځي. د نازیا اقبال په غږ لدې سندرې خوند واخلو. د نازی اقبال په غږ مو سندره واورېده. اوس راځو بل رپورټ ته. اوریدونکو، د افغانستان په جلال آباد کې د سړک پر غاړه هر ورځ په سلګونو تنه ځوانان د مزدورۍ پیدا کولو په خاطر راټولېږي چې اکثرو ته په ټوله ورځ کې هم کار پیدا نشي او ناهیلي کورونو ته ستنېږي. دوی له حکومت غواړي چې د کار زمینې ورته برابر کړي. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد پرې رپورټ راکوي.
دغه بې روزګار ځوانان چې د جلال آباد ښار تلاشۍ چوک نه تر مخابراتو چوک پورې د دوه سړکونو پر منځ له سهاره تر مازیګره ناست وي، هر تیریدونکي موټر ته په دې خاطر ورګوري چې ګوندې مزدورۍ ته به یې بوزي. دوی له حکومت نه غواړي چې کارخانې ورته جوړې کړي او بې روزګارو ته د کار زمینې برابرې کړي. یو تنې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه هم د بالا ولسوالۍ اس کې مې نه راغلی یم، یو نه راواله بل نه راواله را ګرځو او بس ځان باندې راړو. موږ یو ځای چېرته کار بولې چې را شروع را کار نه مو خپل دولت نه دغه غواړو چې باید دا څومره بیکار خرچ کړي، دې ته پروژې مروژې جوړ کړي، کنه کارخانې جوړې کړي. باید
یو بل تن هم له بې روزګارۍ نه سر ټکوي او وایي چې له پنځو میاشتو راهیسې په پور کولو ژوند تیر کړی.
نوم خو مې خوري عارف خان دی، د خوګیانو د مملې اوسیدونکی یم. زه میاشتې کېږي چې د یو بل نه رخلم، مریضانو لپاره هم رخلم او قرضداره شم. یو وزیر هم بچې مې واړه واړه دي، څه وکړو؟ مجبور یو چې د لوږې لاسه یا سره کته وځو یا چا ګریوان ته لاس واچو. حکومت خپله دا منګه بې عزتۍ سره مخ کوي. یو کارخانه د پغونډه افغانستان کې راوخی چې اوسل کسان پکې کار کوي.
بلخوا د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد په ننګرهار کې د نفوذو ډیروالی او د کار د تجربې نه لرل د بیروزګاری لاملونه ګڼي.
دلته په طبي شکل باندې نفوسو زیاتوالی کړی، ورسره هغه رستنیدونکي چې پاکستان نه راغلي په سلو کې 80% چې دي په همدې ولایت کې میشتي. زموږ کارګران هغه کاري ظرفیتونه مسلکي حرفوي زده کړې چې دي په کافي لیول باندې دوی نه لري. د همدې پر بنا باندې دوی ته د کار زمینه چې ده ډېره محدوده ده، چې اکثره وخت دوی بیکاره پاتې.
شیرزاد زیاتوي چې په تیر کال کې تر 2500 تنو پورې کاریګر په مسلکي زدکړو سنبال کړي او سکل په پلان کې لري چې د کار د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر په شل جری بزمکا یو انسټیټیوټ جوړ کړي چې خلکو ته پکې د کار مهارتونه وروخی او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار سه په خپله غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
الله تاسو دې سندري وایون کې دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ستار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي، پای کې د موسیقي د لپاره بیل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو، د پیښور په ګورګټلای سیمه کې د پرنس ماهر الله په نوم یو تن د موسیقۍ زاړه آلات، ریډیوګان او زړې سندرې له ځان سره خوندي کړې دي. دی وایي د پښتونخوا په حکومت کې د کلتوري چارو محکمه د په کار کې مرسته ورسره وکړي او باید وکړي او د سودې وکول شي هغه قیمتي هنري اساسي چې د خوندي کړي د نړۍ خلکو ته وخی. لنو موړي سره زما همکارې فرخندې اسد خبرې کړې دي او دغه یو رپورټ پرې جوړ کړی دی چې د ارواښاد اول میر استاد په یوې سندری پیلېږي.
د پېښور په ګورګټرای کې د ماهر الله د یوې کوټې وړوکې دکان دی چیرته چې هغه ریډیوګان، د موسیقۍ آلات او د پښتو، اردو او نورو ژبو پخوانۍ سندرې جمع کړې دي. ماهر الله وایي دا شوق ورته د پلار نیکه نه ملاو شوی او دغې لپاره یې د مختلفو ملکونو سفر هم کړی او د مختلفو سندرغاړو سندرې یې راټولې کړې دي او بیا یې خوندي کړې دي. دی وایي د سره سناسه 15000 د مختلفو ژبو زړې سندرې دي او سپکې د سلو کالو نه هم زیاتې زړې دي. ماہر اللہ چی دزان سرا پرنس اہم لکھی وائی اکثر په ثقافتی میلو کی د موسیقی آلات ریڈیو گان او د سندرو ریکارڈز اہم وړي او مقصد یې خلکو ته د دغه پخوانی آلاتو او موسیقی په اړه پوها پیدا کول دي.
دا هغوی زیات خلک خوښي چې کله مال چې بشي ونه به مکنات نو هغې دپاره ډېر ډېر مشران واړه واړه ماشومان را شي او مشران خپلو بچو ته وایي چې دا زمونږ د لیکونو ثقافتي هغه ریکارډ بازیا هغه په پخوا پوچو کې به دا شونه غږېدل او دې ته به ډېر د کلي خلک راتلو نو دا کدی ډېر خلک خوشحالي کې مشران ډېر زیات خدای خوشحاله شي چې هغې واړه بازي ورکوي او موږ سره شته نو لکه پخوانی ثقافت پروموت کېږي مال انګرېزان پرې راځي.
ماهر الله وایي یو شمېر زړې سندرې او ځینې آلات سره په کور کې هم پراته دي. هغه د خیبر پختونخوا د 400 سره تعلق لري او وایي د غواړي حکومت د ده او داشان او داشان د نورو هغه خلکو سره مرسته وکړي چې د کلتور او موسیقۍ د پخوانیو آلاتو او سندرو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي. ماهر الله وایي د غواړي د پاکستان بهر هم خلکو ته خپل شوق وخایي او د پښتنو د کلتور او موسیقۍ د زړو هغو نښو نه یې خبر کړي چې د او پلار نکی راجم کړی دی.
مکانا کو چې راټو د حکومت او د دوی کمرې په تفصیل کو کوټه کې راځي او چې انت هر ساجي د ګور د ریکارډ باجو څنګه ټول کړي ثقافت پر او کو چې خاص د ګور غوري
مثال د بلو د سنور به وګورم او ته چې پکې اوسه آغا پور به وګورم بانا
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمونږ کورونا وران شو له حکومت وران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه.
اوریدونکو وړ مورز د پیښور د پښتخلي سیمې په یو غیر سرکاري سکول کې د امن پر موضوع یو مشاعره وشوه چې پکې د خیبر جنسای شاعرانو او د یادې سیمې زده کوونکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. د مشاعرې ګډونوالو شاعرانو په خپلو شعرونو کې د یوې ټولنې د وګړو لپاره په امن کې د ژوند کولو ارزښت په ډاګه کړ. د پیښور پرې د ځلان یوسفزي دا رپورټ اورو.
د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن د انتظام لاندې د امن په نوم مشاعره کې د خیبری جنسي شاعرانو او زده کوونکو ګډون وکړو. د دې مشاعرې د هدف په اړه د یاد تنظیم مشر سید الرحمن افریدی مشال ریډیو ته وویل
یان کول وته مونږه چې اغا راشي او وی مونږه وورو او د اغه حوصله فزای وشي. دومره خبره ده چې مونږ د خیبر د سیمه غټ غټ شاعران په دغه مشاعره کې را بللې نو د امن په موضوع باندې د اغه ګټور بحث مونږ وورو د اغه نه फायदा وخلو.
مشاعره کې ګډون لرونکي یو زده کوونکی او شاعر رفیع الله حکیار ویناوا چې هغه د خپل شاعرۍ لاره د قبایلی سیمې په ځوانانو کې انقلابی بدلون راوستل غواړي. نو موړې په خپل شعرونو کې وایي
دلته د کلی ګدرونه جاړي دلته د مینې ماخمونه جاړي دلته غیار او هرځه کور کړه د ونند خیبر زمکه سمور کړه دي دلته مکتب دلته کې سکول وران دي دلته کې ټول مړ خفغان خفغان دي په ما د خپل وطن والله چې ګران دي ټولې دنیا راته په اور کړه دي ونند خیبر زمکه سمور کړه دي.
د یو بل شاعر ریاض افریدی وینا ده چې بدم نه په شاعرې باندې هم اثر کړی دی او وز زیاتره شاعران په خپل شعرونو کې د بدم نه او بدلون جڑا کوي. نو موړې وای
چې مخته زما او قتل کفن کې ویلی یو لونه کم شو وطن کې او د سحر نسیمه کوم پیغام دی راوړو د سحر نسیم کوم پیغام دی راوړو چې زړه د کله او چاو په چمن کې او کوهکنی به بی فرهاد حس چاکړه د شیرین عشق کنه په کوهکن کې او حق ویل په دغه وخت کې افریدیا سریس کروټی ګرځول دی په لمن کې.
مشاعره کې ګډون لرونکو شاعر کندهار افریدی مشال رډیو ته ویل چې د خیبر ایجنسی مزکا په شعر او شاعرۍ کې ډیره زرخیزه ده، خو د امن د نشټوالي له وجې وس په خیبر ایجنسی کې مشاعره کېدل د نشټ برابر دي.
بیا په مسیدو کې دی وزړ میں پلوې دو کې دی کم یو دو پخلا کوم سړی چې زړه کې دی او چوی د ظلمتونو شپه لمر پر خاتو کې دی وستا په لوري تک وو خون په غورځېدو کې دی او شو سبب د سوز او ساز ګل په خندېدو کې دی او وی شولو د کوم زلمی غږ مې رسېدو کې دی او شعر د چې کم اشوا د ظلمستی سور په پریوتو کې دی.
مشارکې د ګډون لرونکو شاعرانو وینا وه چې کچره د دوی صحیح سرپرستی وشي نو شاعران د خپل کلامونو لارې د ټولنې او بیا په خاصه توګه د ځوان کل په تربیت کې مهم کردار لوبول شي. سلام یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
شال او شملہ
حمزه صاحب لکوی چې جګه می شملہ وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې رخه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پم لاټړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مین زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملہ پروګرام کې اوریدل شي. د شروع پروس پاو کم 4:00 بجې او د خالی پروس پاو کم 2:00 بجې.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه اخیرنۍ او شیبو ترغلی او د کرن خان په غږ د لدینوی سندری تاسو خوند واخلی او ترغی ورستا د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
تات سپت دا چې څنګه زندگی می وکړه سپت دا چې څنګه زندگی می اوکړه مینا می څوکړه خو پلا تباہی می اوکړه مینا می څوکړه خو پلا تباہی می اوکړه سپت دا چې څنګه زندگی می اوکړه مینا می څوکړه خو پلا تباہی می اوکړه مینا می څوکړه خو پلا تباہی می پیا دشولی اوس غلے ناست میک دم چرا پیا دشولی ٹپ میں اکڑ ولی سوار مان میں اکڑا ہے ٹپ میں اکڑ ولی سوار مان میں اکڑا مین میں سوکڑ ہو پلا دبائی میں اکڑا مین میں سوکڑ ہو پلا باہی میں اکڑا سودا میں اکڑا خو پشان د سودائی میں اکڑا سودا می اکڑا خو پشان د سودای می اکڑا مین می څوکړه خو خپلا تباہی می اکڑا مین می څوکړه خو خپلا تباہی می اکڑا